السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د مازیګر 15 بجې د نن د خالی ورځ 2013 کال د جنوري شلما نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې موریدونکو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو له هر څه وړاندې د انیسا اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د پولیسو دوه مشران لدن دو لري کړل شوی دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر او د خبريالانو خوندیتوب اداري د پاکستانی حکومت له لوري د مشال ریډیو د دفتر د تړلو غندنه کړې او فیسبوک شبکې د باوري خبرونو خبرولو لپاره د نوو ګامونو پورته کولو اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. نن د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرل د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلو څوکو لري کړې دي. د نقیب الله د وژنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر ته نن په رپورټ کې لیکلي چې دغه پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره د اس اس پي راو انور او اس پي الطاف سرور ملک له څوکو لري کړل شي. ویشت کلن نقیب الله مسعود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو چې د جنوري په 14مه د راو انور په مشرۍ د پولیسو په مبینه مقابله کې وشل شي. و د نقیب الله تر بشنې وروسته راو انور ویلي چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو کورنۍ د تورونه رد کړی دي. بلخوانن په ډیره اسماعیل خان کې زده کوونکو قبلي ځوانانو د نقیب الله مسعود د بشنې خلاف مظاهره کړې ده. الته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې غړي مفتی سید جانان نن مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا سملې پرون په دوه بیلابیلو قراردادونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه او په خیبر پښتونخوا کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. روانه میاشت په مردان نوخار د پنجاب په کسور کې له ماشومانو جینکو سره د جنسي تیریو پیښې رپورټ شوې دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلې دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتاړو. د ازادي اروپا ریډیو مشر تامس کینټ بیګا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو ډیر زیات اندېښمن دي او د پاکستانی چارواکو د ارادو په اړه په بیړنې توګه د زیاتو معلوماتو په لټه کې دي. تامس کینټ زیاته کړه چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راستون سبا به لزنده هواره شي. د مشال ریډیو د دفتر تړل کېدو په اړه په پراګ کې د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقق ویل
مونږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي. خو فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسته زمونږ رپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو دا ګام یې د هیواد استخباراتي ادارې ISI د ریپورټونو په بنیاد اغستی او زیاته کړې چې مشال ریډیو داسې خبرونې کوي چې د هیواد د ګټو پر سید دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان دی. بیا پرون ویلي امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي ځکه چې یو فعال او آزاده میډیا د جمهوري حکومتدارۍ بنیادي تیږه ده او د مشال ریډیو په اړه له پاکستاني حکومت سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د دې ترڅنګ د خبريالانو د تحفظ ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنلست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د ایشیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګال له واشنگټن په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا به له نور فشار په دا هواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پریښودل شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان د پوځ د امریکو څانګې ISPR پرون په یو بیان کې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترګرې په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید د غي مالی سرچینې او جنگي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیوان د خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. غونډې ته د پاکستان استازي ملیحه لودی وویل د افغانستان د ستونزې هوارول دي د سیاسي لارې وشي.
After 17 years of war, it is more than evident.
دا وی لول سکالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي راګرځید په مبارزه ټینګار وکړ. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وشل شوی دی. د پکتیا د والی بیان عبدالله حسرت مشال ویډیو ته ویل چاودنه نن سهار د ګردیز ښار ته دویمې حوزې اړوند کابل لین کې په یو شخصي موټر شوی ده چې پکې یو تن زخمي شوی هم دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر مارک زکربرګ پرون ویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. یا د شبکه زیاتوي غړي به معلوموي چې د باور په لحاظ سره خبري ادارو ته څنګه درجه ورکړل شي. دا په ټولنیزه شبکه د غلطو خبرونو او پروپاګاندې مخنیوي لپاره د فیسبوک لاړه روسته هڅه ده. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په دایهباد کې پکیدونکو عام انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غستو اعلان کړی دی. پرون په قاهره کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي ویل چې هغه به په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به راتلونکو اونۍ اروپا ته سفر کوي او هلته به د خپلو ملګرو هیوادونو سره د ایران په چارو خبرې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي اروپا ته په دې سفر کې به د خبرو اترو ټول پام په ایران وي. ټیلرسن په داسې حال کې اروپا ته سفر کوي چې د ایران د ایټمي تړون په اړه د پردې تر شا خبرې اترې روانې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په کراچۍ کې د نقیب الله محسود وژنه په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده.
نقیب الله مسعود کومه واقع شوي ده؟ د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي او دا روان ور صاحب چې کوم ده دا د فلحال معطل کړلی شي.
د خبریالانو خوندیتوب ادارې په پاکستان کې د مشال ریډیو تړل غندلی. د مشال خان پلار په برتانیې کې د خپل ازوی د وجنې په اړه با یوې غونډې ته وینا کوي.
یا ماته باچا خان بابا وی چې یو ډور لوی تیار په دې ملک باندې را روانه ده چې ته هغه تصور نشې کولای او زم نشم کولای.
او نن پر باچا خان په هنتون د وسلوال برید دوه کاله پوره کیږي.
داغه مشاهره د امن په نوم باندې وا او تاسو دې تخپل سوچ وکړئ چې یو سړی مطلب دا امن مشاهره نشي برداشت کولای دا د تیزره کې دومره هغه نوی توان نوی د زړه
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سند صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انوار د وزیرستان د یو ځوان نقیب الله د ماورای عدالت وجنې په تور کې له خپلې چوکۍ لرې کړی دی. په هغه تور دی چې نقیب الله محسود یې په یوه جعلي پولیس مقابله کې وژلی دی. د نقیب الله د وجنې وروسته په ټولنیزو رسنیو خلکو د دغه پیښې په سختو ټکو غندنه کړې ده او د ملک په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د جنوري په شلمه د نقیب الله د وجنې په اړه پلټنیزې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آجی خواجه ته په لیږل شوي راپور کې لیکلي چې د دغه پیښې د بېطرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې اس اس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 20 کلن نقیب الله محسود د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی و چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی و. د نوموړي له وجنې وروسته راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو، خو د نقیب مسعود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه د هیڅ یوې وسوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو او هلته یې دوکانداري کوله. د نقیب مسعود د وجنې پر ضد د پاکستان په بېلابېلو برخو کې قهرجنې مظاهرې وشوې او د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار تېره ورځ دغه وجنې د پلټنو حکم ورکړی دی. د سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د نقیب مسعود د وجنې د پلټنو په اړه جوړ کړل شوی کمیټې خپل ابتدایي رپورټ وړاندې کړی دی چې پکې د شفافو پلټنو په خاطر د ملیر د پولیسو مشر راو انوار او د کراچۍ د شرقي سیمې ایس پی انویسټیګیشن ملک الطاف سرور له خپلو عہدو لرې کړل شوی دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دغه کمیټې په وینا د سند پولیسو محکمې د دغه دواړو پولیس چارواکو د لرې کولو سره سره ځینې نور ګامونه هم پورته کړي دي چې پکې د راو انوار په ګډون د ځینو نورو کسانو نمونه د پاکستان د بهر نتلونکو په اگزیکټ کنټرول لیست کې اچول شوی دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د کراچۍ د پولیسو مرستیال مشر ته ویل شوی دي چې د هغه پولیس ټلې خلاف د قانون مطابق ضروري ګامونه پورته کړي چې د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ دي. نقیب مسعود د جنوري په دریمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د خپل کرایا د کور نه لادرکه شو او لس ورځې وروسته د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې ووژل شو. د هغه د وژنې وروسته په کراچۍ، اسلام آباد، ټانک، پېښور، ملتان، ډیر اسمل خان، بنو او ځینو نورو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړې چې پکې د نقیب الله او د هغه کورنۍ ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړل شوه. هم د جنوري په 14 راو انوار اول چې دوی څلور تنه د تحریک طالبان پاکستان سره د تړاو په تور د کراچۍ په شاه لطیف کې وجري دي. د تیر زیارت په ورځ د سند صوبې د پولیسو مشر الله دین خواجه دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه 3 کسیزه کمیټې جوړه کړه چې مشري د پولیسو مرستیال مشر ثناء الله عباسی کوي او د جمعې په ورځ د نقیب مسعود د وجنې په اړه راو انوار دغه کمیټې ته وړاندې شو چې پر ده د لګیدلو تورونو سپیناوی وکړي. د 19 کلن نقیب مسعود خپل نوم نسیم الله وو. له تیرو څه باندې 8 کالو راهیسې په کراچۍ کې میشت وو. د هغه د کورنۍ یو غړی نور رحمان وایي چې نقیب مسعود له تیرو 8 کالو راهیسې د کراچۍ په سټیل مل کې مزدوري کوله او 2-3 میاشتې وړاندې په سهراب ګوټ سیمه کې د جامو خپل دکان جوړولو. د تور لګوي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې ځینې کسان په سپینه جامه کې راغلي وو او نقیب یې له ځانه سره بویلی وو. د ده په وینا چې هغه له هیڅ یو وسوال تنظیم سره تعلق نه لرلو. پولیسو د نقیب مسعود مړی د جنوري په 19 د هغه کورنۍ ته ورک چې د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شو. د نقیب ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او اکثره به په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په فیسبوک د 15,000 زیات فالوورز هم لرل. اوریدونکو، په دې اړه راځو یو بل رپورټ. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون په 2 جلا جلا پریکړو لیکونو کې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنه په خیبر پختونخوا کې له ماشومانو نجونو سره د جنسي تیریو د پیښو غندنه کړې ده. په یو قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د نقیب مسعود د وژل کېدو د پیښې د عدالتي تحقیقات وشي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې غړي مفتي سید جانان سره مرکه کړی ده. په سر کې ترې د دغو قراردادونو په اړه تفصیل پوښتلی.
دا پرونو چکلا د صوبایي اسمبلی اجلاس شروع شولو، دا تقریبا یو 2 قراردادونه وو. یو د مسعود نقیب الله مسعود چې کراچۍ کې هغه سره کوم ظلم شوه ده، بلکې زه خو به د دې داسې تشریح وکړم چې دا د پښتنو خلاف یو سازش ده، دا د هغه سازش یوه کړۍ ده. یو دې حوالې باندې یو قرارداد وو، هغې کې ټولې پرټۍ وي سره د حکومت فخر اعظم وزیر پیش کړلو، دا ټولو پرټۍ نه تایید واخیستلو، ټولو پرټۍ د هغه حمایت وکړلو.
په هغه کې څه کیسه وله؟ یعنی څه مطالبه وه یا صرف منظمت وو؟
په هغه کې دا مطالبه وه چې کوم د نقیب الله مسعود کوم واقع شوی ده، د دغې واقعې د عدالتي انکوایري وکړلی شي او دا روانور صاحب چې کوم ده دا د فلحال معطل کړلی شي او د دې د تحقیق وکړلی شي او د پښتنو د موارای عدالت قتلونه مطلب د بند کړلی شي.
او بل بیا بل قرارداد څه په باره کې؟ مفتي صاحب،
دویم قرارداد د اوس پاکستان کې چې نو کوم یو لهر شروع شو ده، دا وړو بچیو بچیانو سره چې کوم د جنسي استحصال کیږي هغو سره زیادتی کیږي، په دې حوالے باندې منصری کی وا واقع شوی وه، نوخار کی شوی وه، مردان کی شوی وه، او خلاف امینه سردار پیش کړو دا قرارداد د ټولو پارټیو کینو د سپټونو ور باندې اخی کې د غوښانو مزمت کړی شو او صوبایي سملی صوبایي حکومت نه دا مطالبه کړی و چې دا کسان د فیل فور گرفتار کړل شي او دوته دی وای برتناک سزا ورکړل شي سو آئنده د پاره مطلب دا چې څوک دا کی حرکت دی ونه کی
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خبريالانو د تحفظ نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د پاکستاني حکومت لخوا د مشال ریډیو دفتر تړل غندل دي او دای په دغه هیواد کې د میډیا ازادۍ ته ګواخ بلل دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په دغه اړه د پاکستاني حکومت سره خپل فکرمندي هم شریکه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل د شاهین بنیرینا.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتي ادارې ISI د راپور پر اساس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلې ده. پرون د کورنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي مشال ریډیو داسې خبرونه کوي چې د هیواد د ګټو پر ضد دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ټامس کینډ بیگا په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو ډیر زیات اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړې چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او دا هیله لري چې دا ستونزه به بې لس ځنډه هوار شي. د آزادي اروپا ریډیو مشر نور ویل چې مشال ریډیو د هیڅ یو حکومت یا استخباراتي ادارې خدمت نه کوي. د ریډیو ټول خبريالان د پاکستان شهريت لري چې خپل هيواد تجمن دي او هم د هغه کلیو نه راپورونه را لېږي چرته چې خپل کورنۍ لري. ټامس کیند غوښتنه وکړه چې دغه خبريالانو تحفظ دی یقیني کړل شي او دوی د بیل ویری او زنده خپل کار پر مخ وړلو ته پرې خودل شي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان دی پرون ویلي دوی دغه راپورونه لیدلی دی او د پاکستانی حکومت سره خپل فکرمندي شریکه کړې ده. وزارت زیاته کړې امریکا په ټوله نړۍ کې د میډیا د آزادې مرسته کوي ځکه چې یو فعال او آزاد میډیا د جمهوریت حکومتدارې بنیادی تیګه ده. د دې ترڅنګ د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل غندلې دي او دای په پاکستان کې د صحافت ازادې ته یو ګواخ بلل دي. د آسیا لپاره د دغه ادارې مشر سټیون بټلر بیګاله واشنگټن په یو بیان کې ویلي دي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د معلوماتو یو مهمه سرچینه ده او باید د حکومت لخوا بیل نور فشار په دغه هیواد کې خپل کار پر مخ وړلو ته پرې خودل شي. د پاکستان او افغانستان او نړۍ د نور یو شمیر برخونه سیاسي او ولسی وګړو د بشري حقوقو دفاع کوونکو هم د سوشل میډیا لاري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړل کېدل غندلې دي او ویلي دي چې باید بې اوازه ولسونه د مشال ریډیو په شکل کې لخپل اوازه به برخه ونه ساتل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په دې اړه راځو. یوې مرکې ته څنګه چې تاسو واورئ د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی چارواکو له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر پر تړلو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په پراګ کې د مشال ریډیو له مشر محمد امین مدقیق سره یو مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستان حکومت د دفتر تړلو په اړه مشال ریډیو ته سره رسمي سند یا دلیل ورکړې
دي. موږ ته د پاکستان د حکومت لخوا نه تر اوسه پورې هیڅ دلیل نه دی ویل شوی چې زمونږ کوم پروګرام، زمونږ کوم مطالب، زمونږ کوم خبر، زمونږ کوم نشرات د پاکستان د ګټو خلاف دي یا د دوی نه دي خوښ. فقط د پاکستان استخباراتي ادارې د څو وخت راهیسې زمونږ ریپورټران غیر ناق تر فشار لاندې راوستي وو. د هغوی نه به بار بار دا زمونږ د پروګرامونو په حقله پوښتنې کولې او موږ ورته ویلې چې موږ یو بې طرفانه پروفیشنل ژورنالیزم کوو. زمونږ ټول رپورټونه زمونږ په آرشیف کې پراته دي. هر رپورټ سره چې تاسو موافق ناستئ، په هر رپورټ باندې چې تاسو اعتراض لري، موږ ته هغه راپورټ راوښیي چې موږ هغه وګورو چې آیا واقعا موږ غلطي کړې، هغه خپله غلطي اصلاح کړو. مګر دوی بیا دوه درې ورځې به تېرې شولې یا هفته به تېرې شولې، بیا به بل ایجنټ دی زمونږ یو خبرنګار ټینګار وغوښتو او آئین هم دغه تکراری پښتنې به کولې. نو بالاخره د دغه تنګولو په نتیجه کې راغله او دفتر یې وتړه.
نو مدقیق صاحب، آیا دوی د مشال ریډیو له دې خبرونو څخه خوشاله نه دي؟ مشال ریډیو په رښتیا هم داسې کار کړی دی ځکه د مشال ریډیو خپل خبرګون څه دی؟
د مشال ریډیو عمومي مشر تام کنت یو لنډه بیانیه خبره کړله، نور عکس العملونه به هم راځي. هغه کې دا ویلي دي چې مشال د ریډیو فری اروپا، د آزادې اروپا د راډیو یو څانګه ده او دا یو 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 خصوصي نشراتي دستګاه ده چې د امریکا د کانګرس لخوا نه مالی مرسته کیږي او د هیڅ یوې استخباراتي ادارې سره یا د هیڅ کومې استخباراتي ادارې سره دا تړاو نه لري. نو راډیو مشال همیشه متوازن او د اعتبار وړ راپورونه خبره کړې دي او فقط هغه منطقو ته چې هغوی مطبوعاتو ته لاسرسی نه درلودله، هلته آزاد مطبوعات نه وو، د خلکو اذهان همیشه په غلطو خبرونو باندې مخشوش کېدل او خلک یې بنسټګرۍ یا ترګري خواته رابلل. د هغو منطقو لپاره دوی هغه صحیح او درست معلومات وړاندې کول. د همداسې د آزاد اروپا د راډیو مشر تام کنت هیله ښودلې چې دا مسله زر حل شي.
پښتنه دا د خلکو په ذهن کې دا وي چې مشال راډیو په اسلام آباد کې دفتر تړل، د مشال راډیو خبرونې تړل دي که نه خبرونې به دوام لري؟
نه، د مشال راډیو خبرونې به دوام لري ځکه چې موږ د پاکستان نه نشرات نه کوو. زمونږ مرکزي دفتر په پراګ کې دی او زمونږ اموات چې دي او د اتا د دوباره ریلی کولو وسایل چې دي هغه هیڅ یوې په پاکستان کې نشته، د پاکستان نه بهر دي او دا به د مشال راډیو په خبرونو باندې هیڅ تاثیر نه لري. زموږ نشرات به دوام لري او موږ به خپلو خلکو ته هغه صحیح او درست معلومات رسوو تر څو چې هغه ځای کې چې خلک معلوماتو ته ضرورت لري غلط معلومات ورته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني هغوی باید منځوي شي او مالي سرچینې او د تجهیز منابع له منځه یوړل شي. جان سلیوان دا خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد نه اورو.
یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی وایي دا وضعیت چې طالبان د سولې خبرو اترو ته لیوالتیا نښي باید بدل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیوان دا خبرې پرون په نیویارک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې. نوموړي وویل د دې لپاره باید طالبان منځوي او د تمویل او تجهیز سرچینې له منځه یوړل شي.
وی مست ریکګنایز د ریالټی دټ While the Afghan government has been adamant about its interest in initiating
دوی دا حقیقت به در کړ چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر خپل لیوالتیا ولاړ دی، خو په مقابل کې د طالبانو لخوا په دې اړه کوم لیوالتیا نشته. دا وضعیت باید بدل شي. د دې د بدلولو لپاره موږ باید د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی منابعو او د تجهیز د سرچینو د منځوړلو لپاره کار وکړو. باید په یو ګډه او پریکندشمنې سره وخیو چې یوازینی ځای چې طالبان کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي هغه د خبرو اترو میز دی، نه د جګړې ډګر. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویل لیدل کیږي چې ځینې مشخص هیوادونه د غیر مؤثرو تګلارو په خپلولو سره د داعش پر ضد د مبارزې په نوم له طالبانو ملاتړ کوي، خو دغه لوړ رتبه امریکایي مقام بیا د دې هیوادونو نوم یاد نه کړ. د افغانستان په اړه د امنیت د نړیوال شورا په دې غونډه کې د قزاقستان، تاجکستان، روسیې، کویت او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډې ته په وینا کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګویترس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې همکارۍ په پراخوالي ټینګار وکړ. نوموړي وویل دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې په سیمه کې له تروریزم سره په یوازې سر مبارزه وکړي.
The Afghan government's fight against violent extremism, terrorism and transnational organized crime responding to
د افغانستان حکومت له سخت دریزې تروریزم او منظم جنایت سره مبارزه کوي. دا یوازې د افغانستان مسؤلیت نه دی چې د غواخونو ته ځواب وایي. د تروریزم پر وړاندې اغیزمنه مبارزه څو اړخیزه او سیمه ییزه همکاري غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم له تروریزم سره پر مبارزه ټینګار وکړ.
We are pleased to note that the imperative of addressing the problem of regional terrorist sanctuary.
خو خیو چې وایو د تورستانو د سیمایزو او خوندی پناه ځایونو ستونزې ته د لاسرسي حیاتی اهمیت تر پخوا اوس زیات درک شوه ده. تجربه خودلې ده چې تروریزم موږ ټولو ته ضربه راکړې ده او د هغې له منځه وړل د یو هیواد له توانه پورته ده او دا هر اړخیزې هڅې غواړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ملیح الودی په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د حل په اړه څرګندونې وکړې.
After 17 years of war, it is more than evident that neither the Afghan government and its
دا وی لولس کالو جګړې ورسته دا اوس خرو خانه شوې ده چې نه افغان حکومت او نه پوزي متحدان او نه هم طالبان په داسې وضعیت کې دي چې پر یو بل پوزي حل ومني. موږ له طالبانو غواړو چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او خبرو ترو ته مخه کړي. د افغانستان پر د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیات ټینګار د سیمیزه همکاري په پراخوالي وشو او یو شمېر ګډونوالو بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو او نشئی موادو د تولید له امله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروسته تر هغې د افغانستان پر غونډه وکړه چې د دې شورا یو پلاوی 13 اونۍ کابل ته سفر وکړ او د افغانستان د وضعیت په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو نن د 400 د باچا خان په هنتون باندې د وسوال بریت دوه کال پوره شول. په دغه حمله چې د 2015 کال په 6 جنوري سهار تر سره شوی و پکې 13 کسان وژل شي وو چې زیاتره یې زده کوونکي وو. په هغه وخت کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر فضل رحیم مروت وو. د هغه نه مو وپوښتل چې په دغه ورځ پرې څه تیر شول او څه احساسات یې وو.
اولنی احساسات زما دا و لکه د یو پلار چې څنګه احساس وي که ماشومان وي د یو پلار که جینکۍ وي که هلک وي هغه هغه ته ډېر ګران وي. دوم احساس دا چې د استاد په حیث باندې مطلب زه خو چونکې استاد وم بنیادي هغه بل احساس شو چې استاد هغه سره خپلو شاګردانو سره خپل محصلانو سره کومه مینه وي. درېیم احساس چې کوم د وایس چانسلر لا د رئیس په توګه چې کومه زمواري وه کومه احساسات وو هغه بېله. لورما خبره دا وا چې ماته لږ البته یو کوم احساس چې ماته کېدو هغه دغه چې یا باچا خان پوهنتون باندې حمله آیا په قلم باندې حمله ده لکه مطلب د ټوپک او د قلم مقابله ده او دې که موږ تیر پاته رالو چې به دا یو په عالمیه وي او دا به د نړۍ دپاره او د علاقې دپاره او د سیمې دپاره ښه خبره نه وي. ځکه چې دا چې کوم و چې د کوم کسانو مثال حمله وکړله باچا خان پورټریټ لا تصویر ورته وایي لاسي انځور ورته وایي هغه هم په کندو باندې وهلې وغیره راچولی وو. زمونږ سرلس هغه چې دي محصلان غریبان شهیدان کړل. دې نه علاوه څلور کسان چې کوم دي هغه کې یو استاد و هغه هغه هم شهید شو. ورسره ورسره درې کسان نور هم یو ډرایور دوه نور مطلب ټول 13 کسان زمونږ شهیدان شول او په دې تقریبا شل دېش کسان زخمیان هم وو.
مروت صاحب څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل په باچا خان پوهنتون چې کمبریج شوو د هغې نن دوه کاله پوره شول تاسو څه وینئ د پوهنتون باندې په 400 کې بیا او بیا په 6 جنوري چې د باچا خان تلین هم لمانځل کیږي څه اثرات د دغه پیښې په خیبر پښتونخوا کې یا په تعلیمي ادارو باندې داسې بریدونه شو د دې څه اثرات تاسو وینئ؟
کې کومنګ یو طرف ته ګورو د هغه د آرمی پبلک سکول او زمنګا واقعي کې ډیر لوی توپیر و. فرق پکې دا و چې تا ماشومان عوام دی ولس ماشومان هم وو د آرمی کسانو ماشومان هم وو. دا لکه یو فرق و. خو دلته چې باچا خان کوم په انتون باندې کومه هغه و دا د باچا خان د ترین ورځ وه مطلب د شلم تاریخ و باچا خان چې کوم ورځ باندې وفات شوی دی هغه موږ لمانځله په مشاعره سره او مشاعره چې کومه وه مشاعره د 15 کسانو مشاعره وه او مشاعره چې وه مشاعره لا شروع شوې هم نه وه لا کسان هم نه وه رارسېدلي. په دغه ورځ باندې لړۍ هم ډېرې وې او دومره خبره پکې دا وه چې مشاعره د امن په نوم باندې وه. اوس تاسو دې ته خپله سوچ وکړئ چې یو سړی مطلب د امن مشاعره نشي برداشت کولی دا ځکه زړه کې دومره هغه نه وي توان نه وي د زړه دومره تنګ وي چې هغه دای د امن مشاعره نشي برداشت کولی بیا به دای د عدم تشدد دای به د مطلب د نور نور شیونه څنګه برداشت کړي.
د باچا خان کومه فلسفه ده عدم تشدد او بیا د هغه د تلین په ورا ورځ باندې د هغه په نوم د یو پوهنتون باندې داسې وسلوال بریت کېدل. تاسو څه فکر کوئ دې سره به د باچا خان چې کوم دغه پیغام دی هغه به لا نور به زیات پور شي نور زیات خلکو ته به ورسیږي که څنګه؟
رښتیا خبره دا وه چې هغه پیغام چې و چې دوی چې کوم ماته ته وویل چې دوی وایي چې یاره موږ به د قلم زور ختم کړو، موږ به د ولو زور ختم کړو، موږ به ماشومان بند کړو. موږ هغه اواز چې کوم دی کنه اواز دغه شو دغه تقریبا اتلسو شهیدانو هغه چې دی کنه وینې اواز وینې شولې وینې لمبې هغه دنیا نړۍ ډډۍ ته ورسېدی چې چا باچا خان پوهنتون نه څوک نه و خبر پتراګ نه ماته هغه راغلي دي، مطلب خطونه راغلي دي پوهنتونونو نه بل چېرته نه دنیا نړۍ نړۍ نه خل خبر شول ټول ورنا چې چا ته نو پتا هغه ته پته ولګېدله چې باچا خان کوم مثال زونه نه پېژانده، هغه باچا خان پېژانده او که چا ته د نورو کیسې پته نه وای چې دا شان ته پوهنتون دی هغه پوهنتون پته ورته ولګېدله. هغه پیغام نور هم خور شه بجې دغه چې کوم دې کوشش وکړي د شی به مونږ ختم کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو ترڅنګ سې د مازیګر نږدې 15 بجې کېدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
د سین صوبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د مریر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وشنې په تور کې له خپلو څوکو لرې کړې دي. د نقیب الله تر وشنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو د نوموړي کورنۍ دا تورونه ردوي. بلخوانن په ډېره اسماعیل خان کې زده کوونکو قبایلي ځوانانو د نقیب الله مسعود د وژنې خلاف مظاهره هم کړې ده. د آزادې اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندلې دی. د پاکستان حکومت پرون د مشال ریډیو د دفتر وتړه. د آزادې اروپا ریډیو مشر تھامس کینډ بیګا په یو بیان کې ویلي چې مشال ریډیو په پاکستان کې د خپل اوریدونکو لپاره د باوري او پیپلو معلوماتو مهمه سرچینه ده. هیله لري چې رسنۍ سبا به له سنډه خبر شي. د دې ترڅنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټه ټو پروټیکټ جرنالیسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادۍ ته یو ګواښ بللې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مشال ریډیو دفتر یې د استخباراتي ادارې ISI د ریپورټونو په بنیاد بند کړی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د پوځي عدالتونو لخوا نور لس وسلوالو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځ د امریکو څانګې ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کینی باید دغې مالي سرچینې او جنګي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیمان د خبرې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړې دي. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یو سروې کوي. د شبکې مشر ویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په هیواد کې پکیدونکو انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غوښتو اعلان کړی دی.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخي زمونږ همکار عبدالله کاکړ بیانوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په مختلفو شهرونو په تیر بیا په پښتون مشتو سیمه کې په کراچۍ کې د پولیسو له لوري د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه مظاهره رواني او د سند حکومت پلټنیزي کمیټې په دې اړه تحقیقات شروع کړي. د پاکستان د اردو او انګریزي ژبې ورسپانو نن په خپلو غاڼو کې د موضوع ته پراخ ځای ورکړی دی. ځینو ورسپانو په دې اړه اداري هم لیکلي. ډیلی ټایمز ورسپانه خپلې ادارې ته عنوان ورکړی اس اس پی راو انور ماتل کړی چې دارنګ مسعود قبیله ته انصاف ترلاسه شي. نقیب مسعود په کراچۍ کې پولیسو وژلی او د پولیسو یو مشر راو انور ویلو چې نقیب مسعود له تیری کې طالبان پاکستان سره تړاو درلود او په یو شمېر تر ګروپې شو کې لاس لرلی. ډیلی ټایم رسپانه لیکي چې پرون د کراچۍ په سهراب ګوټ کې خلکو د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره وکړه خو رینجرز واکونو دوی ووهل او وټکول. همدې ته په پام سره ډیلی ټایمز لیکي چې عجبه دا ده چې لیوی خوا هم دغه رینجرز د پنجاب صوبې مشر د فیض آباد په مظاهره چانو کې د خواخوږۍ په پتوګه نقد پیسې ویشي، خو بل خواته د سند رینجرز واکونه په سند کې متاثر خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د خپل بنیادی حقوقو لپاره احتجاج وکړي. ډیلی ټایمز د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افیسر راونور پاړه وړاندیز کوي چې باید هغه له چوکۍ ګوښه کړل شي چې دارنګه هغه د پر ضد روانو تحقیقاتو باندې اثر انداز نه سي. ورسپانه وایي چې باید قانون نافذونکي ادارې په هیڅ یو حال کې د اجازه ونه لري چې ماورای عدالت کتلونه وکړي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د پولیسو همکاري تر عنوان لاندې ادارې لیکلې او وایي چې په پاکستان کې لوی جرمونو د پولیسو کمزورې کارکردګي په ډاګه کړې ده او په کار د پدیاړه اوس مرکزی او صوبایي حکومت د پولیسو د مختلفو څانګو د مشرانو غونډه راوغواړي او په هغه کې اقدامات وڅېړل شي چې څنګه د اوس لپاره په سمدستي توګه د پولیسو کارکردګي ښه کېدلای شي. دان وایي په پاکستان کې جمهوریت ځکه وده نه مومي چې وجه دا تاثر دی چې د دې هیواد مهم سیاسي ګوندونه په هغو اصلاحاتو کې دلچسپي نه اخلي چې خلکو ته ګټه رسوي. له پېښور چاپېدونکو مشرق وسپانه خپل نننۍ ادارې کې د پنجاب په قصور د خیبر پښتونخوا په مردان او اکبرپوره کې له ماشومان نجونو سره د جنسي تیریو د پېښو وروسته د سیاسي ګوندونو پر غبرګونونو نیوکه کړې دي. وسپانه لیکي چې د سیاسي ګوندونو لخوا د پېښې د یو بل پر ضد استعمالول د افسوس خبره ده. وسپانه وایي چې لاغېزمنو کورنۍ سره د سیاسي مشرانو خواخوږي بده خبر نه ده، خو باید د دې طریقې کار بدل وي. مشرق ورسپانه مشوره ورکوي چې په کار د سیاسي ګوندونو د اغیزمنو کسانو کورونو ته د تک پر وخت له ځان سره میډیا نه بوستي او چې کله ورشي نو له اصل صورتحال څخه ځان خبر کړي او بیا که مالی او که سیاسي مرسته وي هغه پټو سر وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، نیشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا پر اړیکو لیکنه کړې ده. مجلې پر دې بحث کړی دی چې ولې امریکا په اسانه له پاکستان سره اړیکې نشي شلولې. بلخوا ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړی دي چې له برتانویانو ځواکونو سره یې د ژباړونکو په توګه په کلونو کار کړی دی. بوروال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې رامنځته شوي تاوتریخوالي ته په کتو کښلي چې د وخت له تېرېدو سره به امریکا د پاکستان پر وړاندې لا سخت ګامونه پورته کړي. د مجلې په لیکنه په دې ګامونو کې شاید دا هم شامل وي چې له پاکستان څخه د غیر ناټو اتحادي حیثیت واخیستل سي. د دې حیثیت له مخې پاکستان ته په امتیازي توګه د پوځي ټیکنالوژۍ راکړې ورکړې ته لاسرسی حاصل دی. د مجلې په وینا بل ګام دا کېدای چې له ترهګرو سره د اړیکو په تور کې د پاکستانی پوځ او جاسوسي ادارو پر ځینو خاصو غړو بندیزونه ولګول سي. مجله کاږي چې امریکا همداسې ځینې پاکستانی بینکونه او مالی ادارې په نښه کولای سي او په قبایلي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه زیاتولای سي. نیشنل انټرست لیکي اوس مهال داسې نه ښکاري چې امریکا به له پاکستان سره بالکل اړیکې وشلوي، خو کچیرې د پاکستان پر جاسوسي اداره آی ایس آی بندیز ولګول سو نو داسې هم ممکنه ده. مجله لیکي چې کچیرې امریکا داسې ګام پورته کړ نو به بیا له آی ایس آی سره هم داسې چلن کوي لکه څنګه چې اوس د ایران له انقلابي ساتونکي ځواک سره کوي. خو نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د ځواکونو لپاره د سامان وړلو ته په اشاره لیکلي چې د نورو پرتله ارزان پریوتونکي سپلای لاین د امریکا لپاره د پاکستان ارزښت زیات کړی دی. بل پلو ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د هغو کسانو مشکلات په ډاګه کړي دي چې له برتانوي ځواکونو سره یا د ژباړونکو په توګه کلونه کار کړی دی. مجله لیکي چې دیش باړونکو که څه هم په ډیرو سختو حالاتو کې کار کړی و، خو هیله یې دا وه چې په راتلونکي کې به یې ژوند خوندي وي. د مجلې په وینا خبره برعکس ده او دې کسانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې برتانیا ته ولاړ سي او کوم چې هلته په تلو کې بریالی شوي دي هغوی د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. مجله لیکي له دې څخه هغو کسانو ته یو څرګند پیغام دی چې د ځان غم په خپله وخوري کوم چې په راتلونکي کې د جګړو په سیمو کې کار کول غواړي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
پاتمنټه د پاسا یو بجا
حجرا
پاتمنټه د پاسا دو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په دوانی مو باجو
دا مشال مرکا
په درنی مو باجو
دا باختر ستوری
په پاوکم پینزو باجو
اوریدونکو د امریکا د دفاع وزیر وایي د واشنگتن د پوزي ستراتیژي تمرکز اوس له ترهګرۍ سره له مبارزې نه د ستر ځواک سیالۍ ته اړوي. جیمز میټس دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې د امریکا ملي دفاع ستراتیژۍ د اعلانولو په ترڅ کې وکړې. میټس روس او چین هوا ریوازنست هیوادونه وګرځول. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د پینټاګون تمرکز له تروریزم سره له مبارزې څخه اوس د ستر ځواک سیالۍ ته اوړي. ماتیس دا څرګندونې پرون د واشنگتن د جان هاپکنز پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وکړې. نوموړي روسیا او چین د ریویزیونیست هیوادونو په نامه یاد کړل. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وویل
But we will continue to prosecute the campaign against terrorists that we're engaged in today.
دا وی موږ به د تروریزم پر ضد کمپاین ته چې نن په کې خلیو دوام ورکړو. خو اوس د ستر ځواک سیالي د امریکا د ملي امنیت د تمرکز اصلي ټکی دی، نه تروریزم. جیمز ماتیس وویل روسیا او چین غواړي چې داسې یو نړۍ جوړ کړي چې د دوی له استبدادي ماډل سره برابر وي. د امریکا ملي ستراتیژي د راتلونکو 9 کلونو لپاره د دې هیواد د پوز اهداف او پلانونه ټاکي. خاغلی ماتیس وویل روسیې د نږدې هیوادونو له پولو سرغړونه کړې ده او د ویټو حق په کارولو سره د خپلو ګاونډیانو د ډیپلوماتیکو، اقتصادي او امنیتي پریکړو مخه نیولې ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر د چین په اړه وویل پیکینګ له اقتصادي لارو خپل ګاونډیان ویروي او د چین د جنوبي سمندر سیمې ته پوځي بڼه ورکوي. د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژۍ په سند کې د ایران او شمالي کوریا په اړه هم تمرکز شوی دی. جیمز ماتیس په دې اړه په خپلو څرګندونو کې وویل
Rogue regimes like North Korea and Iran persist in taking
They way the Shamali Korea aw Iran pa shan sarkash regimuna khpulo ghair qanuni faaliyatuno ta dawam markawi aw simais aw hatta nadewal subat ta gwaq jodawi khpulo lusuna kadawi da khpulo khalq waqar aw bashari haquna tar pholand kawi د امریکا د ملي دفاعي ستراتیژي په سند کې راغلي دي چې د شمالي کوریا له غواخونو څخه د مخنیوي لپاره د امریکا د میزایل زد سیستم ځای پر ځای کول اړین دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چوکۍ د سمبالولو یو کال په داسې وخت کې پوره شو چې وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د حکومت د چارو ته دوام لپاره د بودیجې پر لایحې یو جوړجاړی ته پر رسیدو کې پاتې راغلل. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
ډانلډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 6مه نیټه د متحده ایالاتو د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی ټرمپ له لوړې وروسته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې د امریکا بهرنۍ پالیسي به د یو نوي لید پر بنسټ پر مخ ولاړه شي. له نننې ورځې وروسته به په هر څه کې یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي. ولسمشر ټرمپ خپلې ویناوي ډېر ژر عملي کړې. هغه متحد ایالات د پاریس له اقلیمي تړون او د ترانس پاسیفیک د تجارتي همکارۍ له تړون څخه وېست او وی ویل چې دا تړونونه د امریکا په زیان دي. ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د امریکا په اړیکو کې به ښېګڼه راولي. په جولای میاشت کې د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د 30 صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې لولس مشر ولادیمیر پوتین سره په لومړی کتنه کې د روسیې په وړاندې سوله ییزه لهجه وکاروله. خو ټرمپ پر روسیې د امریکا هغه بندیزونه پر ځای پریښودل چې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو له کبله پر دې هیواد لګول شوي وو. د شمالي کوریا اټومي پروګرام د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ بله مهمه مسله ده. د ټرمپ د ولسمشرۍ په تیر یو کال کې له شمالي کوریا سره د امریکا اړیکې د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینو له کبله خورا زیات کړکېچن شول او په دې ترڅ کې ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون یو بل ته سپکې سپورې هم وویلې. خو د نړۍ ډیرو مشرانو له دې کبله اندېښنه وښوده او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل چې د دوی لفظي جګړه به د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي پروګرام لانجې حل نه کړي. ټرمپ ایران ته هم ګواښ وکړ چې له لویدیځ سره د دې هیواد د 2015 کال اټومي موافقه به فسخه کړي. د ټرمپ په وینا په دې موافقه کې ځینې لویې غلطۍ شوې چې باید اصلاح شي. ترامپ بهر ته د خپل لمړني سفر پترس کې د می په شلمه نیټه سعودي عربستان ته ولاړ او د افراطیت پر ضد د اسلامي نړۍ د ملاتړ د جلبولو هڅه یې وکړه. خو ولسمشر ترامپ متحدو ایالاتو ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په لګولو او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندو سره د ډیرو مسلمانانو غوسه هم وپاروله. ښاغلی ترامپ که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا پوځي عملیات به محدود کړي، خو په اپریل میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت لخوا پر ملکي وګړو د کیمیاوي حملو له ادعاو وروسته د سوریې پر یوه پوځي اډه د توغندیو د برید امر وکړ. اسد د اصابو د ځپونکي کیمیاوي وسلو په کارولو سره د بېګناه خلکو، ښځو او ماشومانو ژوند زیندی کړ. ترامپ د افغانستان د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې پر مرکزونو د بمونو د مور په نوم د یو لوی بم د اچولو امر ورکړ او افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو طرحه عملي کړه.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جنوري په شلمه نیټه د پښتنو د لارښود او د عدم تشدد د فلسفه مشر باچا خان بابا دیر شمتلین سره برابر و. په همدې مناسبت له پیښور نه د خیبر پښتونخوا د نېشنل یوت ارګنایزیشن تر سوري لاندې یو پلاوی جلال آباد تللی و او د باچا خان بابا په مزار یې د ګلونو ګېډې هم کې خو دې په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نور.
د پښتنو د ستر لارښود او د عدم تشدد د فلسفي سالار باچا خان بابا د دیرشم تلین په مناسبت له خیبر پښتونخوا څخه د نېشنل یوت ارګانایزیشن د صوبایي صدر ګلزار خان په مشرۍ کې د شنبې په ورځ چې د جنوري د شلمې نیټې سره برابر و ننګرهار ته راغلی و او د باچا خان بابا په مزارې د عقیدت د ګلونو ګېډۍ کېښودي. په دې موقعه ګلزار خان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمونږ د هیله د چې بیا یو ځلې هغه جذبې ځان کې ژوندې کړو. په دې ورځ باندې د باچا خان بابا په دې مزار باندې مونږ یو عهد کوو، مونږ د ځان سره چې دینو یو میشن اخلو چیرې یو ځل به بیا انشاءالله په دې ځمکه باندې چې دینو د امن هغه پیغام چې کوم باچا خان بابا پریښو هغه به خورو.
له دغه پلاوي سره د ښځو د حقونو فعال سنا اجاز هم لوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باچا خان بابا د پښتنو د حقونو لپاره تر بل هر چا زیات د مبارزه کړي، نو ځکه تر جلال آباد ته راغله او د هغه اروا ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي.
باچا خان بابا د پښتنو اتل دی، مشر دی او د پښتنو د قام پرمختګ، داغي د پاره امن، داغي د ښځو د حقوقو د پاره اواز پورته کړي دی. او زه به حیثیت د باچا خان بابا فال ورک پښتنو مینه کې راغلم د دلتا جلال آباد مزار ته حاضرې وکړه.
ایډوکیټ طارق افغان وایي چې لوګدو کلونو رئیس د باچا خان بابا په مزار د ګنبدې د جوړېدو کار درېدلې دی. د افغان حکومت نغواړي چې د مزار د جوړېدو کار مکمل کړي.
د پښتنو د یووالي او زیاده حکومت نام د غزمون مطالبه ده چې په دې کار زر تر زر شروع کړي چې دا مکمل کړي شي.
د غفلاوی د باچا خان بابا په مزار د عقیدت د سرګندون ورسته د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته ورغلل. اول ته د ننګرهار لوالي محمد ګلاب منګل سره هم لیدنه وکړه. والي پلاوی ته وعده ورکړه چې حسب وکړي چې د مزار د جوړېدو لپاره امکانات پیدا کړي.
نن چې د باچا خان د رحلات او د وفات د شمه کلیزه ده، مونږ په دې باورمند کوي چې باچا خان هیڅکله مړ نه دی او مړ به نه وي، ځکه د ده فکر ژوندی دی او د ده لارویان له سره لباس سره نن دلته راغلي دي او خپل احساسات اظهاروي. کوشش به دا وي چې د دې مخبرې د جوړولو دپاره مونږ امکانات پیدا کړو او که چېرې زما په وخت کې دا کار پیل شو، زما د نورو وظایفو تر څنګ به یوه مهمه وظیفه دا وي چې باچا خان مخبره ښه وجه سره جوړ شي.
نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي اونۍ به په ننګرهار کې د باچا خان بابا په یاد نوموي چې د هغه پر ژوند به پر علمي سیمینار سربیره د کتابونو او انځورونو نندارتونونه هم جوړوي. د یادولو ده چې باچا خان بابا د 1988 میلادي کال د جنوري په شلمه نیټه د پیښور په لیډری ډینګ روختون کې ومړ او د هغه له وصیت سره سمې په جلال آباد کې خاورو ته وسپاره. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال نن ناوخته د لندن په سواس پوهنتون کې د عدم تشدد نړیوال مبارز خان عبدالغفار خان په اړه کلنۍ وینا کوي. نوموړی د خپل زوی مشال خان له وجنې وروسته په لومړي ځل برطانیې ته تللی او هلته یې پر پښتنو سربیره د پاکستان له نورو قامونو د خلکو سره هم لیدلی دي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې هغه د باچا خان په اړه څه پیغام کول غواړي.
دلته که خو چې د مڅوره ما سره خلک ملاویږي هغه د پاکستان نو هغه چې د مشال خان سره ډیر همدردی لري او لکه مثال په تور مونږ چې کوم عمل په پاکستان کې کړی دی د امن د لارې نو دا خلک دغه ستاینه کوي او ډیر کلک ما سره ولاړ دي او جی په دې خبره کې او جی نور به مخکې منځل کې وی چې مونږ आवाज کوو جی
شد دې کې دا خلک څه وایي اهمي خبري سیاه خبري سیاغه په پاکستان کې تاسو څوک نه کوي او دلته په برمنګم کې درته وایي چې څه کول پکار دي یا څه خبره یعنی دوی څه کم حدا پوری دا خبري کوي
نو دوی خدا خبره دا څه کوي چې دوی دا وایي چې یاره د مشال خان انصاف کوم خبره پوي تاسو ولته کې پاګه کې د سرمنګه لا کولایو او بل چې کوم دنو د مشال خان په حواله اواز چې کوم دې دا مونږه باندول نه غواړو بلکې مونږه دا غواړو چې د کومره خلک دي چې هغه دا आवाज د ځان ځان نه کوي یا ځای په ځای نه کوي مونږ وو چې دا یعنی مخکې منځل کې یا مستقبل کې دا چې یو ګلدستي شکل ول ورکړي شي او د مشال خان د امن او یاد مينې یاد انسانيت یا چې کوم دین دا کوم خیالات او د انسانانو په اړه کې یاد داغه د سوپیزم کم خیالات یا داغه د زنانو د حقوقو په اړه کم خیالات یا داغه د زناورو د حقوقو نو هغه سره مونږ شیر کو او داخله کورو هغه شیف دکای اخلي بیا په دې باندې چې کم دن په اکسپور یونیورسيټي کې خاص په مشال خان بیا لیکچر دی نغې کې به دغه د مشال خان چې کم خیالات دي نظریات دي دا بیانوي
کم دی تاسو چې په دې اوسلې برتانیې ته تاسو د څه مقصد څه دی یعنی ولې راغلی
مونږ خو چې دلته چې راغلی نو دلته د باچا خان بابا په حواله بدلته کال کې بګینی دا یو ځل مخکوم پروګرام شوې ده خو دا نن چې کوم دی نو یو بازابطه پروګرام دی نو د دې پروګرام په ذریعہ باندې د باچا خان بابا اون چې د امن د لارې دغه د محبت د لارې او داغه د اتمی تشدد د لارې چې نن ټولې دنیا ته داغه ضرورت ته په دې باندې د مالک چور دی
تاسو باغه کې یعنی څه ذهن هم جوړ کړی دی بهرال تاسو به خبري کوي چې ذهن هم جوړ کړی دی که چېلته خو بهرنی انم دی څه به تاسو وایسته یعنی البته به اهمي خبري کمی وي چې تاسو هغه بهرنی نه ته خبرو
هغه چې کوم د نو مثال په تور باندې ما خپل ذهن دا جوړ کړی دی چې د باچا خان بابا چې کومونو دا یو اول د اصلاح او د پلا انسانو او د دغه والبا نه د اسلامي افغانه تنظیم جوړ کړو بیا آزاد سکولونه قائم کړو داغه مطلب دا د باچا خان بابا چې د پښتون قوم ترکیو کی او د ترکیب اله کوي چې د چکم دن غلام دي نشي کولای د آزاد شي او د بده ازادي اله اخلي چې د چکم دن علم او تعلیم حاصل کی اګای د ساره شي شعور راشي نو داسې د دې حواله نه بیا داغه مخ کې چکم دن داغه د خدای خدمتګارای هغه تنظیم چې هغه په کومو بنیادونو باندې ټاکل او هغه کوم حل ځلې پاګې کې کړې وي نو هغه بیانول دي او بیا چې کوم دنو داغه اخیری مقاصد بیانول دي یا زخپل باچا خان بابا سره نیخ په نیغه چاته ملاو شوې ما هغه ما اوریدل د ناغه خیالات دا چې کوم دنو بیانول دي
نو تاسو ولته بیا باچا خان کې کوم داسې خصيصتونه یا داسې یاد وي چې تاسو ډیر وي تاسو په شخصیت ډیر اثر کړی
باچا خان بابا د انسانيت دومره زبردست مظاهره کوي نو دا ډیره د سوچ خبره ده او دا چې سړی باندې بولې سړی نه مېنيږي دا چې د دین علاوه چې کوم دین اومه د بلکې خلاف چې کله تاریخ چلے دو نو پاگی کی چکم ده نو غستورو دی اتحاد اغا تاریخ چو ما پی دا سوال کرو پیو موکا بانی چی یار بابا دا چکم ده نو دا تاریخ چلی گن دی که دا زمون دا جماعت کی کالی نو آیا دا ٹیک دام دستاسو پا نظر تاسو و تسنگ گو رئی نو ما تا باچا خان بابا پا جواب که ہوئی چی پاکستان دا جمہوریت پا پاٹلائی بانی سن ستر نہ بات خاتل رغم ال خاتل لیکن نیم پاکستان د قائد اعظم بابا منگا بایلو بیا بٹو سی اب چکم دن دا جمہوریت پارا طریقہ چو بحال ہو ساتو اوس دا خلق لگی او اغا چکم دن اغا جمہوریت دمیان زوری بیا ما تا باچا خان بابا ہوئی چی او دور لوی تیارو پا دی ملک بانی را روانا دا چی تا دا غی تصور نشی کولی او دیم نشم کولی او دا ستت تر مارشل لارا لا او دا غی نپس تا او گوری تا سو سورا با دا میرا لا سورا پسادو شو سورا قتل عامو شو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی دونکو د روانې خبرونې په پای کې د کرن خان په غږ کې د سندرې ترازو سو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز زموږ د همکار انیسه اجمل لور
د سیم سبې د پولیسو انسپکټر جنرال د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو مشر راو انور او د شرقي سیمې د پلټنو مشر الطاف سرور ملک د وزیرستان د نقیب الله مسعود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلو څوکو لرې کړي دي. د نقیب الله تر وژنې وروسته راو انور ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی دی خو کورنۍ دا کیبنه ردوي. بل خوا نن په ډېره اسماعیل خان کې زده کوونکو قبایلي ځوانانو د نقیب الله مسعود د وژنې خلاف مظاهره کړې ده. د آزاد اروپا ریډیو مشر د پاکستانی حکومت له لوري په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر د تړلو اقدام غندل دی. د آزاد اروپا ریډیو مشر په مسکن بیگا په یو بیان کې ویلي، مشال ریډیو په پاکستان کې د خپلو اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده او هیله لري چې راتلونکي به پرې له ځنډه هواره شي. هلته د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو کریټن جرنلسټ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر بندول په پاکستان کې د صحافت آزادۍ ته یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د مشال ریډیو د دفتر تړلو د اګامې د دې هېواد استخباراتي ادارې آیسای د رپورټونو په بنیاد اغوستی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي عدالتونو لخوا نورو لسو وسلو والو ته د مرګ د سزا تصدیق کړی دی. د پاکستان پوځ اماری کسانګي ویلي دا ټول کسان په پاکستان کې ترګرې په پیښو او په امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني باید د هغوی مالي سرچینې او جنګي صلاحیتونه له منځه وړل شي. جان سلیوان د خبرې په نوم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته کړي دي. د پکتیا په ګردیز ښار کې د ماین چاودنې شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د فیسبوک شبکې مشر اعلان کړی چې د خبرونو سرچینو زیات باوري کول لپاره به یوه سروې کوي. د شبکې مشر وویل دا شبکه به باوري معلوماتي او ځایي خبرونو د انتخابولو لپاره هڅې کوي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مارچ کې په هیواد کې پکیدونکو عام انتخاباتو کې په دویم ځل د ولسمشر منتخب کېدو لپاره د برخې غوښتو اعلان کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. د مشال ریډیو ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړي. تاسو هم پر شپږو بجو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.